اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریز بشیر غواخم هر کله مکوم د لسو څخه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې تاسو ته بیلابل ریپورتونه وړاندې کوو او د ریپورتونو علاوه مطبوعاتي کتنې او مرکې هم د دې غړې برخه دي. په اخره کې به تاسو ته د خوخي تنزیا خبرونه پام کوو هم وړاندې کیږي. د دې هر څه اوریدل مه هیروي. هله چې را سره پات شي خو د غړې په سر کې به خبرونه ورو د خبرونو سره به تاسو دغه نور ریپورتونه وړاندې کوو. دا خبرونو سرټکی نن په داسې حال کې کابل کې د سولې بهیر پاړه څلور اړخیزه غونډه کیږي چې پرون د پاکستانی پوځ مشر د قطر چارواکو سره د طالبانو د دفتر له لارې د دې بهیر د بیا بحالې پاړه خبرې کړي. کراچۍ کې دولس مشکوک وسلوال وژل شوي دي او روس او امریکا د شام د جنگبندۍ لپاره یو پلان اعلان کړی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. نن کابل کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سیاسي روغې جوړې پاړه پاکستانی افغان امریکایي او چینی چارواکي څلورمه غونډه کوي. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یوان جاوید فیصل پرون مشال رډیو ته وویل چې دوی تمه لري چې د غونډه کې د طالبانو سره نیغ په نیغه د خبرو نیټه او ځای معلوم شي. همداراز پرون د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر په یوه خبر پاڼه کې ویل چې جنرال راحیل شریف د قطر د چارواکو سره دغلته د طالبانو د دفتر له لارې د سولې مذاکراتو د بیا پیلولو په اړه په تفصیل خبرې کړې دي. د کراچۍ پولیس داوه کوي چې پرون د ګل پورز ناوخته د لشکري جنگوي او القاعده بری صغیر ناقانونه ګرځول شو ډلو خلاف عملیاتو کې دولس مشکوک وسلوال وژلي دي. د ملیر پولیسو مشر پرون راو انور پرون خبرلاند وویل چې اته وسلوال په پیپری او څلور په ګداب سیمه کې وژل شوي. هغه زیاته کړه
ملیر پولیس او حساسه ادارو په ګډ عدالت کاروایی وکړه او د بل لخنا پرې وسلوالو ډزې وکړې. د څو ساعتو د پولیسو مقابلې وروسته لږ تر لږه اته وسلوال وژل شوي. پنځه کلاشنکوفونه، درې تماچې، په لویه شمېره کې کارتوسونه او خودکش جیکټې د دوی نه ترلاسه شوي دي.
تر اوسه پورې لشکرې جنگي او القاعده بری صغیر وسلوالو ډلو په دې اړه څه نه دی ویلي. په افر بنو دمی پل سیمه کې میشته دمی پل کډوالو کیمپ کې میشته د شمالي وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي کډوالو له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی زرګونو ماشومانو ته د سکول جوړ کړي شي. دغه کیمپ کې استوګن یو مشر ولایت خان نن مشال ریډیو ته وویل چې خپل سیمو ته هم نه استول کیږي او په کیمپ کې هم د دوی ماشومانو ته د تعلیم څه اسانتیا نه ده برابره شوې. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د دغه مسلې د حل لپاره په ترجیحي بنیادونو کوشش کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي پاکستان سره د ترانسپورټي همکاریو داسې تړون لاسلیک کوي چې ورسره به د دوړو هیوادونو سوداګرو ته اسانتیا برابر شي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي پرون مشال رډیو ته وویل چې دا تړون به په یوه میاشت کې دننه وشي.
د دې ترون له بعد مطمئن یم چې زمونږ غاړي او د پاکستان غاړي کولای شي چې یو بل ملک ته لاړ شي، هغه مستقیمه هر خواته چې لاړ شي غواړي چې هلته خپل کالي کښته کړي او پورته کړي، دا ستونزه انشاءالله حلېږي.
تر دې مخکې هم افغان تجاران ویلو چې په پاکستان کې د ترانزیت ټریډ د تړون د نه عملي کېدو له وجې دوی ته ګڼ مشکلات په مخ کې دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې 15 داعش وسلوال وژلي. د ننګرهار د والي ویاند اتولا خوګیاڼي پرون د دوشنبې په ماښام مشال رډیو ته وویل چې دې عملیاتو کې اووه تنه نور ټپیان شوي هم دي. د هغه په خبره له داعش څخه یې ډېرې سیمې نیولې او امنیتي ځواکونه یې پکې ځای په ځای کړي دي. داعش وسلوالو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د درولو هغه پلان اعلان کړی چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې د 28 تاریخ له نیمې شپې څخه به عملي کېدل پیل شي. د دوشنبې په ورځ خبر شوی وی ګډې خبر پاڼه کې د دوړو هیوادونو لخوا ویل شوی چې د جنگبندۍ د تړون کې داعش له القاعده سره تړلې د النصر ډله او د ملګرو ملتونو لخوا تر هغه اعلان شوی ګروپونه شامل نه دي. ول شوی چې د شام په کڑکچ کې خیره غاړي د فروری تر 28 نیټه پورې د جنگبندۍ د دې لوزنامې سره خپل توافق خوده لشي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دا پلان په شام کې د رواني وینې تویدنې د مخنیوي لپاره یو رښتینی ګام دی. د وایټ هاوس لخوا ویل شوی چې که څه هم د دې پلان عملي کېدل ستونمنځ دي، خو زیاتوي چې د امن لپاره یوه ښه موقع برابره کړې او امریکا به ترې ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د دې پلان هرکلی کړی او دا یې له اوږده انتظار وروسته د هیلهمندۍ یوه نښه بللې. هغه همدا راز د شام په کړکیچ کې ښکېلو ټولو غاړو څخه غوښتي چې دې پلان ته درناوی وکړي. د شام لپاره د روس او امریکا لخوا د جنگبندۍ د پلان تر اعلان لږه شیبه وروسته ولسمشر بشار الاسد د پارلماني ټاکنو لپاره د اپریل 13 تاریخ اعلان کړی دی. واضح نه ده چې د بشار الاسد د دوشنبې ورځې دا اعلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قرارداد عملي کول دي او که څنګه چې پکې د 13 میاشتني سیاسي انتقال د یوې برخې په توګه تر جنگبندۍ وروسته ولسمشرۍ او پارلماني ټاکنو غږ شوی و. په شام کې د پارلماني ټاکنو نیټه هسې هم نږدې وه، ځکه چې د اوسني پارلمان د کار موده په مئی میاشت کې ختمیږي. او د امریکا دفاع وزارت نن کانګرس ته په کیوبا کې د ګوانتنامو زندان د تړلو لپاره د هغه رپورټ د ورکولو تیاری کوي چې له ډېره وخت راهیسې انتظار کېده. پرون د دغه وزارت وایند کپټن جیف ډیویس وویل چې د فروری 23 د دې رپورټ د جمع کولو ډیډلاین یا ضرب الاجل دی او غواړي چې جمعی کې. ګوانتنامو زندان په 2002 کال کې پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش د افغانستان د جګړې زندانیانو د ساتلو لپاره پرانیستی و او اوسنی ولسمشر باراک اوباما یې د بندولو وعده کړې وه. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبره. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال رډیو اورئ. په دې ګړه کې بعد نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. نن کابل کې د افغانستان د سولې پاړه د پاکستانی، افغان، چینی او امریکایي چارواکو غونډه کیږي. د پاکستانی پوز مشر د قطر چارواکو سره هلته د طالبانو د دفتر لارې د افغانستان د سولې بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې کړې دي. یو څېړونکی وایي
دغه د افغانستان چې کوم مسلې دي هلته کې د سولې خبرې پاکستاني فوج دا ټول کارونه کوي. په دې کې پخپله د پاکستان سیاسي حکومت یا پاکستان پارلمان یا وزیر اعظم د هغوی په کې ډېر کار نه وي.
د مومندو خلک وایي پوځي عملیاتو د وسلوالو او ویرې طرحې ختمولو لپاره کافي کار نه دی کړی. او په اونیزه تنزیه خبرونه پام کوه کې به واوري
قانون چک سیب مون تاسو ته خرغلی وای
خرغلی پرېږده د مقصد خبره کوه. وخت کم، مقابله سخته ده. وزیر اعظم او اپوزیشن دواړه راته په انتظار دي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. هیله ده چې موږ سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ چې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو همدا اوس اوریدلی شئ. لومبی رپورټ ته به ورشو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې ویلې چې نن واوریدل چې نن په داسې حال کې په کابل کې د سولې بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه کیږي چې پرون د پاکستاني پوځ مشر د قطر چارواکو سره هم د افغانستان د سولې بهیر په اړه خبرې کړې، ځکه چې په قطر کې د طالبانو دفتر هم شتون لري. ما په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله څخه لږ مخکې وپوښتل چې کابل ته به د پاکستان لخوا څوک دغه خبرو ته ورځي.
بالکل بشیر ګواخ، دا غونډه چې کومه ده نن په کابل کې به کیږي او څنګه چې تاسو هم وویل چې څلور اړخیزه غونډه ده چې پکې پاکستان، افغانستان نه علاوه امریکا او د چین استازي چې کوم دي هغه به هم ګډون کوي. په دې کې به د پاکستان لخوا سرتاج عزیز او نور چې کوم د پاکستان ډله چې کومه ده هغه به په دې غونډه کې ګډون کوي. او څنګه چې د دې نه وړاندې درې غونډې شوي وې چې دوه په اسلام آباد کې او یوه په کابل کې، او په هغې کې د افغان طالبان چې کوم دي هغې سره د مذاکراتو دپاره چې کوم طور طریقه ده د هغې په ټاکلو خبره شوې وه. خو دغه شان په پاکستان کې چې کوم د افغانستان سفیر دی یو څو ورځې وړاندې هغې دا خبره کړې وه چې په دې غونډه کې به نیټه ټاکي دی چې آیا دا مذاکرات چې کوم دي طالبانو سره په کوم ځای کې، یعنی چین یا پاکستان په کوم ملک کې وکړلی شي. دې نه علاوه په کومه نیټه باندې دا مذاکرات چې کوم دي طالبانو سره وکړلی شي. نو دغه حواله سره نن بدا څلور اړخیزه غونډه چې کومه ده دا به کیږي. زه دا هم ویم چې د دین وړاندې په تیر کال په دسمبر میاشت کې چې کوم د آسیا زړه کانفرنس شوو نو په هغه کې به دې خبره اتفاق شوه چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ چې کوم ولاړ مذاکراتي عمل دی هغه بیا شروع کولو او دا مخ په وړاندې بوتلو لپاره څلور اړخیزه دا کمیټه جوړ کړل شوې وه چې کوم دا څلورمه غونډه ده چې کیږي په کابل کې.
احمد الله پرون د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف قطر ته ورغلی او هلته هم د چارواکو سره ځینې خبرې کړې دي، په دې اړه د پاکستان پوز کومه اعلامیه خپره کړې ده؟
بالکل، آی ایس پی آر لخوا چې کوم خبر پاڼه جاری کړی شوی ده نو په هغه کې دا ویل شوی دي چې د فوز مشر جنرال راحیل شریف په سرکاري دوره د قطر تر رسیدو وروسته د قطر امیر نه علاوه د قطر وزیر اعظم، داخله وزیر او دغه شان دفاع وزیر چې کوم هغه سره بیل بیل ملاقاتونه وکړل او په دې ملاقاتونو کې د سیمې د سلامتۍ دواړخیزه دفاعي تعلقات چې کوم دي هغه مرسته چې کوم دي هغه په زیاتولو خبرې اترې وکړلې شوې. خو د دې نه علاوه چې کوم مهمه خبره ده هغه دا چې په قطر کې موجود طالبانو دفتر د لارې کم دی دا افغان مفاهمتي عمل چې کوم شروع کړی شوی دی په دې کې د مرستې کول یا د سہولت ورکول نه متعلق هم په خبرو اترې چې کوم وی هغه وکړلې شولې.
صحیح شو، ډیره مننه، ډیره مهرباني احمد الله. اوریدونکو تاسو اوریدونکو احمد الله مورید زموږ همکار چې له اسلام آباد موږ ته معلومات راکول، لکه څنګه چې تاسو له احمد الله اوریدل د پاکستاني پوز د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر پرون ویلي چې پوزي مشر جنرال راحیل شریف پرون قطر ته ورغلی او هلته د چارواکو سره د طالبانو د دفتر له لارې د افغانستان د سولې بهیر مذاکراتو بیا پیلولو په اړه خبرې کړې دي. که څه هم د پاکستان پوز دا ردی خو پر دوی همیشه تور پورې کیږي چې د طالبانو ملګري دي او د افغانستان په سولې کې صادقانه مرسته نه کوي، نو آیا دا اوسنۍ هلې ځلې چې دي آیا د پاکستان پوز پالیسی بدل کړی ده؟ په همدې اړه ما د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې ده. راځي چې دا ور
دغه د افغانستان چې کوم مسلې دي هلته کې د سولې خبرې یا د افغانستان حکومت سره نږدې اړیکې دي کې زیات تیا د پاکستانی فوج یو رول دی. پاکستانی فوج دا ټول کارونه کوي، په دې کې په خپل د پاکستان سیاسي حکومت یا پاکستان پارلمان یا وزیر اعظم دا غي په کې ډیر کار نه یې او غي په دې کې زیات مداخله هم نه کوي، دا کار دی فوج ته حواله کړي ځکه چې دی چې دا فوج ټول خبرونه خبر دي.
رملا صاحب په د افغانستان د سولې په عالی شورا کې په مشرتابه کې بدلون راغله دی، پیر سید ګیلانی د دې مشر شو، الته جنرال راحیل شریف قطر ته سفر کوي، په کابل کې د اغه څلور اړخیزه غونډه چې د امریکایي، چینی، افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ هغه هم کیږي، دا ټول شایان چې سره راغونډ کی تاسو ته څه ښکاری؟
زه خو دا وایم چې دغه هلې ځلې چې کېږي دا یو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې د خبرې د سولې لپاره شروع شي، که هغه هر ځای کې کېږي هر کله کېږي خو آخر به دا یو بل سره افغانان کې نه یو خبرې به کوي که هغه طالبان دي که هغه افغان حکومت دی یا که بل څوک دی. دا خو د پاکستان او د چین او د امریکا او د افغانستان حکومت ډېر زیات جوړې لپاره هلې ځلې کوي. هغه یو بل خبره ده چې دا خبرې به څنګه وشي کله به کېږي دغه تر نتایج به دې نه وځي او که نه، دغه خو ډېر یو مشکل خبره ده. خو دا افغانستان حکومت بل آخر دا پیر سید احمد ګیلانی د سولې عالي شورا مشر چې ټاکل دا په کار دی چې مخکې شوی وي، دا خو یو کال نه زیات شو چې صلاح الدین ربانی د هغې د شورا مشر و، بیا هغه وزیر خارجه شو، دغه چوکۍ اوسه پورې خالی وه. د رسول علي شورا باندې ډېر انتقاد هم کېږي چې هغې زیات فعالیت نه دی کړی. خو دا پیر ګیلانی چې کوم دی ما په شل باندې دا برهان الدین رباني په ځای باندې یا صلاح الدین رباني په ځای باندې زیات دا یو ښه ما په شل باندې یو فیصله ما ته ښکاري، ځکه چې د ده په هکله د طالبانو نظر چې دی نو هغه خو مونږ خبر یو چې منفی دی، خو دونه منفی به نه سونه چې د استاد رباني په هکله، ځکه چې هغې سره خو نیخ په نیغه جنګونه کړي وو. نو خو دا ده چې د سولې عالي شورا چې دا نو هغې څه فکر نه کوم چې سونه یو فعال رول به ولوبوي په دغې مذاکراتو کې، د هغې نمایندګي خو په کې وي، خو دا خبرې خو نیخ په نیغه اوس د افغانستان حکومت سره کېږي او هغې کې خو زه فکر کوم چې د سولې عالي شورا به شامل وي، خو د هغې بدون یو مهم کردار نه وي.
د سولې پر لور
خپله خاوره
امر غواړو،
یو ناسا په درزو شو په بس دغه مړی مراغه ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین نجوان دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکنگے ختمی گی
مگا پین دے امین دی نور نگواری چی نور دو بیگنا زامنم کتابو چون تا کینی تولو تخفل پلاو غواری چی نور غور بانتی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
بلکل اوریدونکو دغه خبرونه تاسو د یک شنبه ایتوار او دوشنبه په ورځو له مشال ریډیو څخه اوریدل شي اوسم له کراچي د سیو ریپورت لرو پروند د ګل پورز نو وخت د کراچي په بیلابلو سیمو کې د دوو پولیسو مقابله په محل د ناقانونه ګرځول شوی او وسلوالو ډلو لشکري جنگوي او القاعده بری صغیر سره تعلق لرونکي دولس وسلوال وجه شوې دي پولیس وايي په دې کاروایي کې له وسلوالو درنی او سپکي وسلې هم ترلاسه کړې دي یاد دوی چې لشکري جنگوي وسلوال ډله اکثره وخت په شیعه وګړو د بریدونو ذمہواري مني په دې اړه د محمد عمران ریپورت اورو
د کراچي پولیسو د ویان تر مخه د ګل په ورځ نو وخت د خار په پیپری سیمه کې پولیسو او حساسه ادارو ګډه کاروایی وکړه چې پکې د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې لشکري جنگوي اته وسلوال وجل شوې دي دی وایي چې د خار په ګډاب ټاون سیمه کې یو بل کاروایی شوې چې پکې سلور وسلوال وجل شوې دي بلخه د ملیر پولیسو مشر روانور مطبوعاتو ته ویلي چې د وړاندې نه نیولې شوې وسلوالو نعیم بخاري او فاروق بټي نه ترلاسه شوې معلوماتو په اساس یې دغه کاروایانې کړې دي او د وسلوالو سره د مقابلې پر مهال سلور پولیس اهلکار هم جوبل شوې دي دیوائی ملیر پولیس او حساسه ادارو په ګډه دلتا کاروایی وکړه او د بل لخنا پر وسلوالو ډزې وکړې د څو ساعتو د پولیس مقابلې وروسته لږ تر لږه اته وسلوال وجل شوې د راوانور په وینا چې پیپری سیمه کې د مقابلې پر مهال څلور وسلوال د کراچۍ نه بلوچستان اړخ ته تللې لاره باندې پرته سیمه کډاپ ټاون ته تللي وو څوک چې هلته وجلې شوې د ملیر د پولیسو مشر دا دعوه هم کړې چې د کاروایۍ پر مهال یې درنه وسله هم ترلاسه کړې ده دیوای پینځه کلاشنکوفونه درې تماچې په لویه شمېره کې کارتوسونه او خودکش جیکټې د دوی نه ترلاسه شوې دي او د وجل شو تعلق د القاعده بری صغیر او لشکري جنگوي ډلې سره دی
د ایس ایس پی راوانور په وینا تر دې دمه د پینځه کسانو پیژنګلو د سهیل چشماټو خلیل طلحه بلال او عبدالسلام په نومونو سره شوې ده پولیسو دا دعوه هم کړې چې وجل شوې وسلوال په ښار کې د درې پولیسو افسرانو او د یو جیل سپرډنټ په وژنه کې ککړتیا لرله او د دوی د ولقینه سرکاري وسله د رینجرز او پولیس وردیانې هم ترلاسه شوې دي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاوري لپاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دي
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تاسو په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته باشا خان مال یو کافی راغو په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان سپه خواله زایا خور
د هر څه د مشالې ډو پخپرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو زموږ غږله مشال ریډیو ری سره لدی چې د پاکستان پوز ویلی وو په مومندو کې د وسلوالو د ختمولو لپاره پریکنده عملیات کړی دي خو دغه تل هم د وسلوالو فعالیتونه نه دی ودرېدلي ځای قومي مشران وایي چې دوی د امنیتي ځواکونو له ډیرو تلاشیو په تکلیف دی او د وسلوالو له ترهګرۍ په ویره کې دي خو امنیتي چارواکي وایي چې د امن ساتلو لپاره تلاشۍ ضروري خبره ده مجید بابر په دې اړه رپورټ لري
په 2011 کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په مومندو قبایلي سیمه کې پاکستانی پوځ د برېښنا په نامه د پوځي عملیاتو نه پس دعوه کړې وه چې دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې دي. که څه هم د چارواکو په خبره دغه سیمو نه کډه شوي 6000 کورنۍ خپل کورونو ته ستنې شوي دي او د بیا رغونې پروژې هم دوام لري. خو څو ورځې مخکې په یادو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په امنیتي سرتېرو بریدونو دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په نتیجه کې د کوم امن دعوا چې حکومت کوي هغه دایمي دی او که وقتی. خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې د پوځي عملیاتو نه پس په سیمه کې د امن او امان ذمہواري د پولیټیکل انتظامی جوړیږي.
په پېښور کې د افیکس کمیټه کې میټینګ شو چې په هغه کې د پاکستان د فوج مشر جنرال رحیم شریف هم موجود و. نو دا خبره شو چې فوج خپل کار وکړو هغه چې کوم ځای هغه ځای کې د پاکستان رکه ختم شو هلته کې د دنیا د مختلفو ځایونو خلک راغلي وو فوج خو هغه ځای د هغې نه واخیسته. اوس دا کار د سیول اډمنسټریشن دی چې هغې اوس دغه چې کوم رکیوم دی دا خلا ده دا اوس پوره کړي. نو زما په خیال باندې په دې باندې ډېر زیات بحث روان دی چې که اوس سیول اډمنسټریشن مخې ته رانغی او هغې د خلکو هغه مشکلات حل نه کړو او هلته کې یو منظم نظام ونه درېده دا یو خطه دایره شوې وه چې کوم د علاقې فوج یا سکیورټي فورسز د ملیټرز نه طالبان نه اغوستې وې په ټول پاټا کې. نو دا یو خطه وه چې دا دوباره هغه لاسونو ته تللی شي.
خو د مومندو په یکه غونډ کې حاجي رسول خان بیا وایي چې که پوځ او حکومت هر څومره دعوی وکړي د ولس باور تروسه پورې پیاوړی شوی نه دی او د ده په خبره هر وخت ولس سره دا فکر وي چې وسلوال طالبان بیا د دوی سیمو ته ورتلی شي.
خال مطمئن نه دی. خال مطمئن ځکه دی چې نن دا د زه په کور ناست یم روزګار ما بند دی زما بچي کم ماښام له کم رزق کټي تر هغه د ګټې دغه نشته دی بند شو ما کور ته په خپل دې تپو سره را ننوتل کنه ما ورته وویل تاسو څه شی ګورې شناخه ټي کارتونه وکتل دا خو ګوره زه ته ویل چې د مومان دی زمونږ د دندال تحصیل چې دی او هډ کوارټر خو دا په ګر چاپېره غرونو باندې سکیورټي پرته ده ملیشیا شته دی ویشته خاص خاص شته او دی له داسې راشي چې یو بل مورچو ته کارا ډاږي کېږي او څوک راځي کنه دی کاڼۍ وړاندې دي ته دا پته وه چې مخکې دی مونږ دغه ریل کړي عوام ټول به دې تنزل کې دي.
په پېښور کې میشت کارپوه عقیل یوسفزی بیا وایي چې یوازې مومندو قبایلي سیمه نه بلکې دا مهال په ټولو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو نه پس د یو جامع او په جنګي بنیادونو مبني تګلارې ته ضرورت دی.
قبایلي سیمه کې دوی اپریشن خو کو چې هغه د فورس په لاس کې او حکومت د هغې له تعلق وو خو د اپریشن نه بعد چې کوم صورتحال جوړېږي یا د تعمیر نه یا د بحالۍ چې کوم کوششونه وي نو هغه مونږ ته په نظر باندې نه راځي. هم دغه وجه ده چې قبایلي عوامو د هغو نمایندګان د هغو صاحب الرای خلک نه صرف دا چې د چینۍ او د یرې سره مخامخ دي
د تیر اتوار په ورځ په مومندو کې په امنیتي پوستو د بریدونو په نتیجه کې 9 امنیتي سرتیري وژل شوي وو چې ذمواري وسلوالو طالبانو اغېستې وه او بیا تیره ورځ د غوسیمو کې امنیتي سرتیرو ګرج بندیز لګولی وو چې پکې په ډېرو سیمو کې خانه تلاشي شوې وه.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سخت سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
مشال ریډیو ور یو سم اوریدونکو د اف ار بنو څخه تاسو رپورت لرو. په اف ار بنو کې د شمالي وزیرستان د جګړو پوځي عملیاتو لوجې به کور شوی په زورګونو کډوالو سیږي. دوی وایي چې د غلطای د زورګونو مشمول لپاره یو سکول هم نشته دی او له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زر دی ورته یو سکول جوړ کړي ترڅو د دوی مشمول وکړل شي چې سبقونه وای د دوی په خبره حکومت څخه بیا بیا غوښتنه کړې ده چې خپل سیمو ته دی واسطي خو لا تر اوسه پورې استول شوی نه دی نو چې نه یې سیمو ته لیږي او نه هم د سکولونو لپاره ورته څه سهولتونه برابرې. عمر دراز وزیر د خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي کډوال وایي یو اړخ ته یې په خیمو او کیمپونو کې ژوند د مشکل سره مخ دی، بل طرف ته یې ماشومان د زده کړو لرې پاتې شوي. افاربنو دمی پولګډه کې میشته زرګونه کورنۍ چې په خیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي، د دوی په وینا د غلطه د ماشومانو د زده کړو لپاره یو پرایمري سکول یا ښوونځی هم نه لري چې ماشومان یې د علم د رڼا نه محرومه دي. دوی غوښتنه کړې چې د ماشومانو لپاره دې ورته دولت یا مرستندویه ادارو د زده کړو مناسب انتظام وکړي. په خیمو کې آباد شمالي وزیرستان بې کوره شوي ماشومان د زده کړو په ارمان دي، خو لا هم ورته قلم یا بسته نه ده ورکړل شوې. بنو دمی پول کډوالو کیمپ کې یو مشر ولایت خان مشال تا وویل دوی غواړي چې ماشومان یې زده کړې وکړي، خو د بې کوره کېدو نه پس یې ټول ماشومان د زده کړو لرې پاتې دي.
ډېر ضرور دی د تعلیم، دا بچون چې کومه دغه تعلیم دي، سکول نشته په دغه کوم چې بل سکول یو سکول واړان کو چې کومه شپږ میاشتې غاښه و چې دا بجټ نشته، هغه دی دغه دي بچون جن کې دغه چې کومه دوه بې سکول نه دي. ضروري دی چې لسم پرې دې پاس کو دانی خپل دې په بوډ و پیږي پاش و پیږي. د زنانا سکول خو چې مې غاښه خو یا شادو پاش جن کاړي دي او دا به تعلیم دي.
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مخې ته کې خدا نو دوی وویل متعلقه چارواکو نوټس کې به راولي او ترجیحي بنیاد باندې به دغه مشکل ته پام وکړي.
ډیره ضروری خبره ده، زه به ان شاء الله تعالی کمشنر صاحب پوسټ دلته راغلی دی، دا اوس اوس کمشنر صاحب په علم کې مراولم او زه به ډی سی بن سره په خپل رابطه کوم چې سدي د پاره دا چې کوم بچي زموږ هغه ته ناست چې د دې تعلیم د دې صحت دا ضرورت چې کوم دي دا دې ټیم کې مد نظر شي، ځکه چې دام پاکستانیان دي او هغه ته ناست او زموږه ذمہواری جوړیږي د بنو ایڈمنسٹریشن او د نارت وزیرستان. نو ان شاء الله دا مسله به په ترجیح بنیادونه باندې کوم راوچتو.
دا یادونه ده چې دربیازه بملیاتو لقابل د شمالي وزیرستان تقریبا لس لکه خلک بې کوره شوي چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه دا ویا زرو نه زیات نرینه او زنانه او په زده کړو هم منفي اثرات غورځېدلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ځوانانو غږ
کالج چر پلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار علم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه.
اور روزن کو تاسو مشال ریډیو اور د ځوانانو غږ پروگرام چې هر اونۍ تاسو ته خبريږي، تاسو کې د ځوانانو په بیلابیلو مسایلو خبرې اترې اوریدل شي. د دې علاوه هم تاسو له مشال ریډیو بیلابیلې اونیزې خبرونې موږ لرو، په هغه کې و هم پام کوه. اونیزې تنزیه خبرونه ده چې د دې غړې په اخیری شیبو کې به تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس د خبرونو د لنډیز وخت د 9:30 شوې راځي چې وایو. نن کابل کې د افغان حکومت او طالبان ترمن د سیاسي روغې جوړې پړه پاکستانی، افغان، امریکایي او چینی چارواکي څلورمه غونډه کوي. افغان چارواکي تم لري چې په دې غونډه کې به د طالبانو سره نیغ په نیغه د خبرو نیټه او ځای وټاکل شي. د کراچۍ پولیسو دعوا کړې چې پرون د ګل پورز د وختې د لشکري جنګوي او القاعده برصغیر نه قانونه ګرځول شو ډلو خلاف عملیاتو کې 12 مشکوک وسلوال وژل دي. تر اوسه دغه ډلو پر اړه څه نه دی ویلي. په اف آر بنو د می پول کډوالو کم کې مشته د شمالي وزیرستان د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي کډوالو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی زرګونو ماشومانو ته د غلطه سکول جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي پاکستان سره د ترانسپورټي همکاریو داسې تړون لاسلیک کوي چې ورسره به د دواړو هیوادونو د سوداګرو مشکلات ختم شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په چین ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې 15 داعش وسوال وژلی او نور یې ټپن کړی دي. امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د درولو هغه پلان اعلان کړی چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې په 20 تاریخ لنیمش بیت خبري عملی کېدل پیل شي. او د شام لپاره د روس او امریکا لخوا د جنگ بندۍ د پلان تر اعلان لږ شیبه وروسته ولسمشر بشار الاسد د پارلماني ټاکلو لپاره د اپریل 13 تاریخ ټاکل دي. د امریکا دفاع وزارت نن کانګرس ته په کیوبا کې د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره د هغه رپورت د ورکولو تیاری کوي چې له ډېر وخت راهیسې انتظار کېده. د خبرونو لنډیز مو واره د اوریدونکو وسم زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټه کې وایي.
مشرق ورځپاڼه خپل درې کلی کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لاړه خدا بیان چې د تیلو ګیس پلټون کې وفاقي حکومت کومک نه کوي د خیبر پښتونخوا اولس له اندېښنې ور دي. ادارې مخ کلی کې د پاکستان تحریک انصاف مشر دا هم ویلي دي د امریکای یو کمپنی د پیښور په متنو علاقه کې د ګیس په منصبو د $1 ملیون لا تیار ده خو وفاقي حکومت ورته اجازه نامه نه جاری کوي. ادارې په وینا د پاکستان تحریک انصاف مشر کده څه غلط فهمه په بنیاد داونه کوي او واقعي وفاقي حکومت داسې کوي نو دا تشویشناک امر دی. او د دې مطلب دا کې د شي چې مرکزی حکومت د صوبې اولس سره کې دلچسپي نه لري. ادارې وایي باید چې د خیبر پښتونخوا حکومت دا معاملې وزیر اعظم مشترک مفادات کونسل او قومي اسمبلی کې اوچه دکړي. ادارې لیکي خیبر پښتونخوا کې یقینا د سنوري بشمیره مواقع او وسایل به موجود وي د سنه چې صوبې د ترکه په لړتلې شي. د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهدارې د منصبو د جوړولو مرحلو سره سره که خیبر پښتونخوا تیل او ګیس او د اوبونه بجلی جوړولو په پیداوار کې اضافه وکړي نو نه صرف خیبر پښتونخوا بلکې غون ترګټه تر لاسه کولی شي او اولس د کار روزګار زیات مواقع تر لاسه کیدی شي. اکسپرس رسپانه خپل درې کلی کې د نورې نړۍ په شان پاکستان کې هم په 20 فروری د مورنو ژبو ورځ ولمانځل شو. ادارې په وینا چې د مورنو ژبو په ذریعه انسان د خپل خیالاتو اظهار کوي نو د لپاره محاسب کامونه د مورنو ژبو تحفظ لپاره اقدامات چتوي او د ماشومانو ابتدایي سکړې په مورنو ژبو کې کوي. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې هم یو شمېر علاقایي ژبې ویل کیږي او د کې داسې ژبې هم شته چې هغه په ختمېدو دي. د د بچکول لپاره د حکومت په ستا کوښښونه پکار دي. ادارې وایي دا تصور غلط دی چې علاقایي ژبې د یو ملک حکومت د اتحاد او یووالي په لار کې خنډ وي او دا چې په علاقایي ژبو کې تعلیم د جدید یا اعلی تعلیم لار بندوي. علاقایي یا مورنۍ ژبې د ماشومانو د علم لومبه دروازه خلاصوي دغه نه پس د نورو ژبو دروازې ولا کلاويږي. ادارې وایي هین کې مورنۍ ژبې ژوندۍ ساتلو لپاره کار روان دي بای چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه هم د مورنۍ ژبو ترکه لپاره کوششونه وکړي. ادارې اخیری کې لیکي خیبر پښتونخوا کې چې به د خطر سره مخ دي د ملک نور برخو کې هم دا حال دي باید چې دې اړخ ته توجه ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو ډان ورځ پڼې لیکلي چې که څه هم ځینې سخت دریځه مذهبي عناصر نوي ایجادات او ټیکنالوژي د اسلام سره په ټکر کې بولي، خو به یې هم د خپلو ګټو لپاره کاروي. بلخوا ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال لیکلي چې افغان امنیتي ځواکونو د امریکا د هوایي بمباریو په مرسته په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش پر ضد عملیات کړي او دوی له خپلو مرکزونو څخه شړلې دي. د دوړو مقالو غټې برخې له اسرار مومن څخه ورو
پاکستانی ایران ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې ځینې خلاصي مذهبي ډلې نوي ایجادات له اسلام سره په ټکر کې بولي او له دې نفرت کوي، خو بیا یې هم د خپلو ګټو لپاره کاروي. د مثال په توګه د جماعت داوا انټرنیټي ډله تر ټولو ډیره فعال ښکاري. دوی هغه ځوانان ګمارلي چې په کمپیوټر او انټرنیټ کې ډیر مهارت لري. د غزوانان د یاد ډلې لخوا د مذهبي اورپکی توپ پیغامونه او ویډیوګانې ډیر په موثره توګه خلکو ته رسوي. دا کسان د ریلیانو ویډیوګانې جوړوي او بیا یې نورو ته لیږي. همداراز دوی په ټویټر او ویب پاڼو هم تازه تازه معلومات خپروي. القاعده او داعش وسلول ډلې هم جدید ټکنالوژي د خپلو ګټو لپاره کاروي. دوی د ټکنالوژۍ په وسیله خلکو کې خپل پیغام او ویرتره خوروي. یو شمیر کارپوهان پر دې نظر دي چې په ټوله دنیا کې د ترګری د مخنیوي ادارو لپاره انټرنیټي نړۍ د جنگ میدان ګرځېدلې. البته ځینې بیا وایي دا منافقت دی چې سخت دریځ ډلې جدید ټکنالوژي د خپلو ګټو لپاره کاروي، ځکه چې هم دوی په تیر وختونو کې د جدید ټکنالوژۍ پر ضد احتجاجونه کول. بلخوا ورځپاڼه وال سټریټ ژورنال لیکي افغان حکومتي او پوځي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د امریکا د هوایی بمبار په ملاتړ د داعش ډلې وسلوال په ننګرهار کې له خپل مرکزه وستلی دي. ځایي خلک وایي داعش ډله وروسته له هغو راپورته شوه چې شاوخوا یو کال مخکې نړیوال ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړل. دې ډلې د افغانستان یو شمیر سیمې لاندې کړې وې. په داسې حال کې چې داعش وسلوالې ډلې په عراق او شام کې کافی پرمختګ کړی، په افغانستان کې د دې ډلې پورې اړه لرونکو وسلوالو امریکایي او افغان چارواکي له اندېښنو سره مخ کړي دي. خو افغان چارواکي او ځایي خلک وایي چې داعش وسلوالې ډله اوس د اچین او نورو ولسوالیو نه په شا کېږي. داعش وسلوالې ډلې له کابل سره د څو ګنټو په فاصله پروت ننګرهار ولایت کې خپل مرکز قائم کړی و. د داعش وسلوالې ډلې پر ضد امریکایي بریدونه وروسته له هغې زیات شول چې سپینې ماڼۍ د دغې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره پوځي چارواکو ته پراخ اختیارات ورکړل. په ننګرهار کې د امریکا د هوایي بمبار په ملاتړ افغان ځواکونو د داعش ډلې وسلوال له پاکستان سره نږدې سرحدي سیمو ته په شا تمبولي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څو غواړي به شک چې
ډېر سخت راوړي تیر یا هر څه کې
نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اردوونکو هیرالډ مجلې لیکلي په داسې حال کې چې پاکستاني چارواکو بیا بیا ویلي چې د ښو بدو طالبانو ترمنځ فرق نه کوي خو په عمل کې داسې نه ښکاري. لیکوال ویلي چې نه یوازې د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا ترهګر ګرځول شوي تنظیمونه په پاکستان کې ښکاره فعالیت کوي، بلکې افغانستان کې د ترهګرو بریدونو ترسره کوونکي طالبان هم په کوټه او کراچۍ کې دي. په مقاله کې زیاته شوې چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ضروري ده چې له دوه مخې پالیسۍ لاس واخیستل شي او په رښتینې ډول د وسلوالو په وړاندې ګامونه پورته شي. مجید بابر د دې لیکنې غټه برخه درته وایي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې مجله هیرال کې لیکوال بارنټ روبین لیکي چې د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید نه پس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولس سره ژمنه کړې وه چې اوس به د ښه او بدو طالبانو ترمنځ هیڅ فرق نه کیږي. دې نه پس د تیر کال د فروری په میاشت کې د کابل د سفر پر مهال د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. بیا هم د دغه کال د مئی په میاشت کې د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د جنرال راحیل شریف دغه خبره تکرار کړه. د لیکوال په خبره. اصل کې سرتاج عزیز د خبره زکه تکرار کړه چې بی بی سی اردو څنګه سره د هغه مرکی اثر زایل کړي چې پکې ویلي وو د افغانستان او امریکا دښمنان پاکستان ته خطر نه دي، او هغه پاکستانی ترهګر ډلې چې هند په نخښه کوي پاکستان یې په خپل ګټه ګڼي. او که وګورو نو په پاکستان کې په ظاهره د جیش محمد او جماعت الدعوا وسلوالې ډلې خو کل ادم ګرځول شوي، خو د دغه ډلو مشران لکه مسعود اظهر او حافظ سعید په ډاګه ګرځي، او په جنوبي پنجاب کې د دغه ډلو صدر دفترونه خفعال دي. بلکې د ریکوال په خبره حافظ سعید خو د ملګرو ملتونو، امریکا او د پاکستان د نږدې دوست چین لخوا هم د ترهګرو په فهرست کې شامل کړل شوی دی، خو بیا هم هغه په پاکستان کې په خلاص مټ ګرځي. مقاله کې راغلی چې د دین علاوه افغان طالبان هم په دغه هیواد کې میش دي، او د روان کال د جنوري په میاشت کې چې کله په کابل کې د ترو ټلویزیون و کارکونکي ووجل شول، نو د افغان طالبانو هغه ویاند یې ذمہ داری قبول کړه چې د ټویټر ویب پاڼه یې د اوسېدو ځای کراچۍ خودله. خو د دې نه زیاته مهمه خبره بیا دا ده چې د طالبانو اسلامي امارت خپل فعالیتونه خ په ډاګه د پاکستانی خار کوټه او کراچۍ نه کوي. د لیکوال په خبره پاکستان دا تګلار خپل کړی چې افغان طالبان بیا بیا هڅوي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کینوي، خو دغه هیواد په نوي جوړ شوی قومي اکشن پلان کې داسې یو خبره هم نشته چې ګوندې دغه هیواد په خبره به افغان طالبان فعالیتونه نه کوي او یا به دغه هیواد پر ضد کاروایی کوي. د لیکوال په خبره د پاکستانی او نړیوال قانون تر مخه هر ډول ترهګري د قانون ضد کار دی، او باید هر هیواد یې د ختمولو هڅې په نیک نیت سره وکړي.
دا مشال رادیو د نهي د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتم منټ د پاسه دو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو اوریدل نن تاسو ته پام کوو نيزه تنزیه خبرونه درورو اوس وخت را رسیدل دی. راځي چې دا ورو زموږ همکار امان الله ناصر یې تاسو ته جوړي.
پام کوو
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو د جهالت سره په جنگ د خطرو سره په څنګ او لډيري پریشانی تک شنو لکه بادرنګ او داش سوجیدلو لکه لونګ او ریدونګو ګورګین جمال را ورسېدې بمې خبرونه رنگارنګ عرف مرچکه دبنګ دبنګ او سره دې د پریشانیانو متنګ نو ګرانو او لخپلونه تنگ تنگ او په تهمت رنگ اوریدونکو په دې هلیو چې د رنگارنګ چاپو په ضد کې براغلی نه یاست، د رنگارنګ فورسو په تلک کې بنیول شوی نه یاست، د بیلو بیلو فکو د عالمانو د نصیحتونو او تکرارونو په سبب لخپلی اصلي لاري او فکې بیلاري شوی نه یاست، د شاشي دکاندارانو وی توبه لیډرانو خوشگفتار ناروبه غولولی نه یاست، د فیسبوک د نړۍ رنگارنګ ټګانو یا ټګیانیانو به د عشق په مصیبت اخته کړی نه یاست، موبایلی پیکیجی عاشقانو او عاشقیانیانو به د ایزی لوډ للاري ټانک کړی نه یاست، په موټر سایکل سپاره د لیلا خیالونو به مخامخ په ګاډی کې وحالی نه یاست، د بازاري هوټلونو د رنگارنګ غوخ څخه رنگارنګ خورکونو به په منډه منډه کړی او بیا تر مطلوبه ځای وړاندې انداسي هاشي کړی نه یاست، د ډینګي مچر سره به ټکر شوی نه یاست، د بی عقل دانایانو سره به په بیس شوی او د سر په درد اخته شوی نه یاست، د بی سوره او بی لې سندرغاړو په میپیل کې به گیر شوی او د بی ردیفه او قافیه شاعرانو محفل ته به ورغلی نه یاست، د کنجوسه او بخیل کوربه په کوربه به المان شوی نه یاست، او د ملک ناپرسان د پولیسو په حوالاتو کې به بند شوی نه یاست. نو ګرانو له پولیسو څخه په بغارو په دوه نمبر اف آی آر کې راغلو او ریدونکو ستاسو د پوهنی او خبرداري د پاره مونږ نن خپل سټوډیو ټینشن تی ګډبړېشن ترا غوښته دي. ماهر قانونیات پرچجات، فخر کچاریات و بابای تانجات، لینک اف آی آریات، خاغلے وکالت خان عرف قانون چک سیب دای د تو تکی سر تشریف لری. کتا زو هم غواړی چې د دتخه څه پوښتنه وکي نو په ټلیفون نمبر 000000 شونه 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 باندې یو زنګ راهو وای.
ننچک سیب مونږ تاسو ته خراغلی وایو.
خراغلی پرېږده، د مقصد خبره کوه. وخت کم، مقابله سخته ده. وزیر اعظم او اپوزیشن دواړه راته په انتظار دي.
یو یو یو، هغه بیا ولې په انتظار دي؟
کمال کوي، اخبارات نه ګوري، ریډیو نه اوري، ټی ویان نه ګوري. دواړو یو په بل باندې 1,000 کمو بیش کیسونه کړي دي. بس زمونږ خدای را جوړه کړې ده نو.
یو یو، دا ستاسو بیا ولې جوړه شوه؟ څنګه جوړه شوه؟
ولې هغه متل دې نه دی اورېدلی؟ وایي چې د دوو سانډاګانو په جنګ کې چنګوخې تر پښې لاندې کېږي. خو زمونږ الټه کیسه ده، زمونږ بیا د سانډاګانو په جنګ کې مزی وي.
نه نو، دوی څه کیسونه کړي دي یو په بل؟
چې چېرته ایران خان بایللې او نواز شریف ګټلې ده، هلته ایران خان کیس کړی دی
چې وایي دندلی ہوئی
ہے، الیکشن کمیشن دندلی کړې ده.
نه نو، د یوه سیټ نه علاوه خو یې بل ګټلی هم نه دی. ټولې فیصلې خو د نواز شریف په حق کې وشوې.
دا ملک نه پرسان دی، فیصله څوک مني؟ هغه د ایوارډ په باره کې دې بدله نه دی اورېدلې. وایي دا زمونږ ایوارډ دی، کې وګټي خو ټیک دی، کې نه یوړي بیا فراډ دی. هاي دا زمونږ ایوارډ دی. که چا وګټل نو صحیح دی، او کې نه وګټل نو بیا
دندلی وي. دندلی وي
نه نو، تاسو د ایران خان پوکوئ ولې نه؟
کمال کوې، ته اوس دوست یې که دښمنه؟ وایي ولې نه پوکې؟ که دوی سره پوه شول، سره جوړ شول، بیا به وکیلان څه خوري؟ تو تکو مونږ خو چې سهار له کوره راوځو، اول دغه دعا کوو، بیا نوکان سره جنګوو، چې اخته کې سره دوه چرګان وجنګوې، دوه غویان په غاړه کې سره واچوې، د اپوزیشن او پوزیشن ممبران چې یوه ګوله پیدا کړي وکیلان، او خوري سره کړي چرګان.
ودرېږه، دا اورېدونکو کول دی. هلو، بلې اورې؟
خود اورم، څه کوړ خو نه یم. زه د قانون چک صاحب څخه دا یو سوال کوم چې زما ښځه ډېره جنګیره ده، ژبه یې ډېره تېره ده، د ورځې زما ادې وي، د شپې خراټې وي، له دغه بلا څخه به څنګه ځان خلاص کړم؟
ښه، ته یې وهې ټکیې او که نه؟
وای وهې ټکیې، وهل ټکول مې دې اواز خاورې شي، هغه هر ورځ ما وي.
تا وي په څه شي دې وي؟ په لرګي که په انټر؟
نه، په لرګي او په انټر خو ما وهل پخوا، اوس را باندې زورور شوه. په سینډل مې وایي، کله مې په بوټ ولي، کله په ډباره، کله په انډر.
او ته دغسې خاموش ورته ولاړې؟ نه شرم، نه آیا، نه وهل، نه شکنځا، نه لکړه، نه تولیا. متل دې نه دی اورېدلی چې وایي ډب نه وي ادب نه وي؟ یو وارې مضبوطه استریکه بیا کیم سویل نو ماته راشه، بند کړه ټلیفون. دغه حال دی، دام ځان ته نارینه وایي.
دا څه وکړه؟ تا خو باید چې دې سړی ته نصیحت کړی وای. تا خو نور په غوسه کې، او اوس کې چیرې دا ښځې ته تاوان ور ورسوئ نو بیا؟
دغه خو زه غواړم بېوقوفي چې دی ښځې ته تاوان ور ورسي، د ښځې مور و پلار او وروڼه به بیا ده ته تاوان ور ورسي. چې مضبوطه څلور پنځه سرونه مات شي، اته نه پښې او لاسونه مات شي، بیا به نو دواړه مونږ ته راځي که خیر وي. او بیا به قانون چک دواړه شکوي، چې څومره وي جنګونه، زمونږ ګرم وي جیبونه. او
اخه، په دې پښتنو کې په مځکو او جایدادونو باندې ډېرې جګړې کېږي، بیا په کلو کلو د دې دغه کیسونه نه فیصله کېږي.
ته ما ته دا ووایه چې په پښتنو کې په کومه خبره جنګ نه کېږي؟ په مځکه جنګ، په اوبو جنګ، په دیګو جنګ، په کتو جنګ، په بریتو جنګ.
یو یو، دا د کتو او د بریتو بیا صدرا جنګ وي؟
کمال دی، ډېر جنګونه خو کېږي په بریتو او په کتو. وایي ته ما ته دا چې کاګه واګه ولې وکتل؟ تا چې ما ته وکتل، بیا دې په بریتو ګوتې ولې ووهلې؟ هغه وایي خود مې وولي، خود.
بس ټو پکې را وباسي نو،
دی مار ساڑھے چار، چې څلور پنځه سره وغځي بیا نو ګرځي. وایي زمونږ روغ را وکړي، مونږ یې هم ښه درې څلور کاره وګرځو، را وګرځو، چې کورم خرڅ شي، دکانم نیلام شي، رکشې م لاړې شي او ټانګې م خرڅ شي، بیا یې نو راضی نامه ورو.
نو تر دې دا ښه نه دی چې دوی خپلې جرګې ته ورشي، هلته کم از کم فیس خو نشته، خرچی خو نشته. پښتانه کله په کچیریو کې ګرځېده؟
چپ شه خانه دې خرابه نه شه، مونږ یې له جرګې راګرځو او دا وایي جرګې ته دې ورشي. او بیا نن سبا جرګې شته چېرته؟ جرګو والا خو یو څه د دماکو بلا واخیستل، یو څه ټارګېټ شول، او باقي مانده له وطنه بې وطنه په خپل وطن کې مسافر پراته دي. نه هغه ملکان پاته دي، نه هغه خانان، نه هغه ملایان پاته دي، نه هغه سیدان. بس خدای زموږ د را جوړ کړې ده، ته ولې راخرابوي مڼې؟
نه دا ستاسو په کچیرو کې چې کیسونه په پنځوس پنځوس کاله نه فیصله کېږي، او تاسو وایاست چې موږ انصاف ورکوو.
چې تاسو دوه نمبره ګوایان راولئ، دوه نمبره قسمونه خوري، زمونږ جیبونه را ګرموي، د پولیسو موټي ور درنوي، نو زمونږ ځان نه غاړي چې ستاسو فیصله ژر در وکړو. نه ته دا راته ووایه چې تا تر ننه یو دوکاندار لیدلی دی چې ګیراک ورته راځي، پیسې ورکوي، او په پټو سترګو د ده د خاورو او شګو ډکه سودا الی، او دی ورته چې نه زه نه درکوم. دا کیدای شي؟
اخه قانون چک صاحب، کله چا ستاسو فیس خوړلی هم دی؟
یاره کله کله په مونږ هم پړانګان پیښ شي. نو یو سړی راغلو، یو غټ جرم یې کړی و، زه وکیل وم. ما ورته وی چې هلکه جج ار تپوس درنه وکړي، ته به ورته وایې چې تک دینه دین. وای ښه شو صاحب. جج ورته وی چې نوم، ده ورته وی چې تک دینه دین. هغه وی د پلار نوم، وای تک دینه دین. وای ستا جرم، وای تک دینه دین. بس د جج صاحب دا خیال شو چې هلک لیونی دی، نو بری یې کړو.
ښه نو بیا؟
بیا نو څه و؟ بهر ما ورته وی چې هلکه مبارک شه، زما فیس. ما ته هم وایي چې تک دی نه دین.
نو ګرانو، تک دینا دین وهلو اوریدونکو، اوس زو زمونږ د بیلو بیلو ټکو د معنا ورخودونکی ښاغلی مطلب احمد خان عرف ډکشنری صاحب ته ستاسو ټکی او د ده معنا.
ډکشنری صاحب، دا د ښځې معنا څه ده؟
ښځه هغه مار دی چې چیچی به دي هم، زیرۍ به دي هم، جنګ و جګړې به هم کوي، خو بیا به هم ورته خاندي او چمچګیري به یې ښیې، ولې چې دا هغه سودا ده چې نه ورکېږي او نه واپسېږي.
ډکشنری صاحب، ډکشنری صاحب، دا د واده معنا راوښیه.
واده هغه مصیبت دی چې وی کې نو هم بارمان کوي، او چې نه وکې نو هم بارمان کوي. نو بیا بهتره دا ده چې وی کا او ارمان وکه، بلکې دوه درې وکه چې لږ ښه ارمان وکې.
ډکشنری صاحب، د دې خوښې معنا کدې راوښودل؟
دا هغه ریټایرډ افیسر دی چې په کار خدا و چې د دفتر نه بهر وایي. پښتانه وایي چې نه کار په هغه څه کار، خو د دې په هر څه کار وي، خو بیا هم د مور درجه لري. هو پام کوه، د خواښي او خسر سره پنګه نه ده چنګه، کنی وایي چې د نن نینګور د سبا خواښي وي. هغه ډرامه مو نه ده کتلې چې ساس بی کبی بهوتی؟ هو پام کوه، عزت ورکوه، عزت به درکول شي. هو پام کوه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خدمت له کا پیاله کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بیان څه په خواره زایا خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بونيري سره د هر ګل او زیارت پورس
غیرتوی مانا د غیرت خپل فیصله شید محراب تر ټغرا خپل فیصله شید محراب تر ټغرا وا وا سپین کون تارا 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 راشد جنگنو